سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګره څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د امیر احمد صافي تخنیکی چار په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 402 کال پیلېدو سره سم خونیز بهیر هم پیل کړ، خو خونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو انجونو پر مخ. د دې وزارت نن په یوې خبرې کړي لمه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو لپاره یوې لمه خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د طالبان د پوهنې وزارت چله تیر کال راهیسې لښبګم ټولګو پورته نجونې لزده کړو به برخې کړي، او خونځیو ته د هغو د بیرته ستنېدو پریکړې تر بل امره پورې ځنډولې. نه دی ویلي چې ولې په دې موده کې لښبګم ټولګو پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو ستونزې نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې واضح دومره ویل شوي دي چې تر شپږم ټولګو پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټولې هغه وخت پیل شي چې ټولې ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونل باید خزیوي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبرې ژانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال لپاره رسمي مراسم نن د کابل په مانی لیسه کې جوړ شوی و چې د طالبان د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده او د خوښۍ او سولې نوي کال هیلې کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې افغانانو تیر کال له ډېرو ستونزو سره تیر کړی دی. هغه زیاتوي موږ له دوی سره ولاړ یو او د ویښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د کال د نوي کولو، خوشبیني او د پسرلي د پیل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځیو ته ستنی او کار وکړي. دا وست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به له هیواد سره مرسته وکړي چې یو روښانه راتلونکی ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشټوالي له کبله دې تړ شوي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې که نوی مالي مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي بله میاشت به 9 میلیونه وګړي چې مرستو ته اړتیا لري له مرستو برخمن نه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 93 میلیونه ډالرو اجلو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 3 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي پاکستاني چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف ګوند لسګونو غړو په تروستي کړنو داړولو او بلوا تورن شوي دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستالي پاتریشا ګاسمن نن په یو بیان کې ویل په پاکستان کې د اپوزیسیون د معترضینو په وړاندې له حده زیات د تروریزم ضد مبهمو مقرراتو څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغې زیاته کړې ده د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سوله ییزو غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغو سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدراعظم فیمو کیشیدا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان NHK ټلویزیون تصویر ښیي چې د کیشیدا د پولند له سرحدي ښار مشل څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو د یو غړي په توګه به کیشیدا له اوکراین سره خپل پیوستونه او ملاتړ څرګند کړي. او د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شي جینګ پینګ بنن په مسکو کې د دوهمې ورځې لپاره خبرته دوام ورکړي. د چین ولسمشر له څلورو کلونو راهیسې په داسې حال کې د روسیې څخه کتنه ترسره کوي چې مسکو پر اوکراین د یرغل له امله په نړیوال ډګر کې منځوي شوی دی. شي جینګ پینګ پرون دوشنبه په یو درې ورځني سفر مسکو ته له رسېدو وروسته له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره شاوخوا 4 ساعته کتنه ترسره کړه. د صدر رادیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دواړه مشرانو یو بل ته د ګران ملګري خطاب کړی دی او د خپل منځنۍ اړیکو د پیاوړتیا ډاډ یې څرګند کړی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن سه‌شنبه د 402 المریز کال د نمړی ورځ سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو ترڅنګ په نړۍ کې هم لمانځل کیږي او د سیمې هیوادونه هم دغه ورځ لمانځي. دا چې نن په کابل کې او نور ولایتونو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده او آیا خلکو د دې اجازه ترلاسه کړې چې دا ورځ ولمانځي کنه، وړاندې په راپور کې به درته وایي. همدارنګه د افغانستان ګوښه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت دریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یوه څانګه اوس مهال بدل کړی دی. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې نن د کال لومړۍ ورځ ده او طالبانو اعلان کړی چې شپږم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته نشي تللی. دا چې ولې طالبانو بیا هم د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. د کندهار د لورو پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. وړاندې به په راپور کې درته دا هم ولرو چې دغه خلک د څه وخت راهیسې له دې ستونزو سره مخ دي او ولې دغه ستونزه د دوی نه حل کیږي. د افغانستان د مطالبو سربیره به د سیمې مطالبو ته هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبان د پوهنې وزارت نن د 1402 کال په لیدو سرسم خوانیز بهیر هم پیل کړی دی. خو ویل شوی دی چې خوانځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی، نه د نجونو پر مخ باندې. په استودیو کې همدا شیبه نوریاس نوری را سره د نوری صاحب ستړي مشي که تاسو ته وایي هغه لامیه او هغه مراسم چې نن طالبانو ترتیب کړی وو په کې اعلان شو چې د خوانځي د هلکانو پر مخ پرانیستي دي. د نجونو د خوانځي د بندیدو علت یې څه ښودلی دی؟
بله فریدا جان، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 1402 کال له پیلېدو سره ښوونیز بهیر هم پیل کړ. خو ښوونځي لکه څنګه چې تاسو ویلې یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د وزارت نن په یو خبره کړې اعلامیه کې د باکیفیته عادلانه او متوازنې ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کرنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال لپاره رسمي مراسم نن د کابل په اماني عالي لیسه کې جوړ شوي و چې د طالبانو د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. البته 1402 ښوونیز کال هم د پوهنې وزارت له لوري د باکیفیته معارف روښانه راتلونکي تر شعار لاندې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل شو. د راپورونو له مخې نن چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره ښوونځي پرانستل شوي، په ټولګیو کې تدریسي بهیر نه دی پیل شوی، ځکه زده کوونکي خبر نه و چې نن زده کړې پیلېږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې یو شمېر ښوونکو او چارواکو ویلي چې نن د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هغه ښوونځي چې پرانیستل شوي، ډیر ښوونکي او زده کوونکي خبر نه و چې ښوونځي به نن پرانیستل کیږي، ځکه د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره له مخکې رسمي اعلان نه و کړی. په کابل کې د سیدال ناصری د زکرو د لیسې یو ښوونکي محمد عثمان عطایي فرانس پرس ته ویلي چې د پوهنې د وزیر لخوا یو مکتوب چې د دوی سر ښوونکي ته رسېدلی و پکې ویل شوي چې نن ښوونځي پرانیزي، خو دا چې رسمي اعلان نه دی شوی زده کوونکي نه دي ورغلي. دغه راز د فرانس پرس خبریالانو په کابل کې له اوو نورو ښوونځیو هم لیدنه کړې او ویلي دي چې یوازې د ګوتې په شمار ښوونکي او د ابتدایي زده کړو څو زده کوونکي لیدلي و، خو په ټولګیو کې زده کړې نه دي پیل شوي. البته د تیر 1401 کال د وریا حمل په دوهمه په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شو چې زده کړو ته دوام ورکړي. په مخکې کلونو کې به په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال چې نن ده لومړۍ ورځ عمومي رخصتي وه، خو د طالبانو حکومت دغه عمومي رخصتي هم لغوه کړې ده.
نوري صاحب، که د نړیوالو خبرګونونو په اړه هم راته وایي چې نړیوالو په دې اړه څه ویلي؟
نړیوالو مخکې تر دې چې د طالبانو د پوهنې وزارت دغه اعلامیه خپره کړي، ځینې عکس العملونه یا غبرګونونه ښودلي وو، خو دا چې له دې وروسته به چې دوی څه غبرګونونه ښیي دا به وروسته خبره وي، خو تر دې مخکې هم ډیرو د طالبانو پر حکومت باندې فشار راوستی و تر وروستۍ شیبې پورې چې ټول نجونې باید پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د نجونو او ښځو د متوسطه او لوړو زده کړو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټولو افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ ترڅنګ دغه راز هیله ښودلې ده چې افغانان به له افغانانو سره به په ستونزو کې د امریکا متحدو ایالاتونو ولاړ وي او د یوې ښې راتلونکې لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړي. خو وست په دې هم ټینګار کړی دی چې په داسې حال کې چې نوروز د نوي کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلی د پیل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځي ته ستنې شي او کار وکړي. د وست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به هیواد لې و د روخانه راتلونکي برخمن کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینټ پرون ویلي و چې په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې له حق څخه د ناقانون انکار دوام د پوهنې په برخه کې یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغیز به پر ټول جنس یو نسل او د هیواد پر راتلونکي پریوزي. بینټ پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ په 28مه به پرله پسې دوهم کال وي، چې البته بینت هم نه پوهېده چې نوی تعلیمي کال نن پیلېږي، ځکه پخوا کلونو کې چې دیوري یا حمل د میاشتې لومړۍ نېټه عمومي رخصتي وه، معمولا به نوی تعلیمي کال یوه ورځ وروسته پیلېده. خو ده ویلې چې پرله پسې دوهم کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغانو نجونو پر مخ تړلې وي. ټینګار کړی چې زده کړې یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم په خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې دی، په خپلو پښو درېدلو، د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون، د قانون په وړاندې د مساواتو او د اساسي ازادیو د حقونو د تامین لپاره مهم دی. البته فریده جان، د یادونې وړ بولو چې دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي چې ښځې د ټولنې له ورځنی ژوند څخه حذف کړي.
ډېر مننه کور ودان نوریاس نوری وو چې په افغانستان کې د طالبانو د هغې اعلامیه او بیان په اړه باندې چې د نجونو پر مخ یو ځل بیا د ښوونځیو دروازې وتړلې، موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن سشنبه د څوارلس او دویم لمریز کال د نوي کال نمړې ورسته په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال د نوروز میلې د پخوا په شان نه دي، او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نمړې ورځ رخصتي نه اعلان کړي. یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږ کال د نوروز لمانځلو لپاره تیاری نه دی نیولې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پلازمېن کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال د نوي کال او د نوروز پر مهال په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. تبون چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي دی وایي چې سږ کال په دې ښار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوی کال باره کې دوه مات خاص شي نشته. نوی کال د سي نور تیر کړو غوندي جمع جوش او تجلیل کیږي نه، تو هم شې ټول د سیادی غونډې دی او تیر کلو غونډې څخه خلک ټول افغانستان او خلک قطر مزار ته دلته بین اورس تجل کاو.
د پلازمېن کابل اوسېدونکو افندي سنگر هم وایي چې په کابل ښار کې د نوروز د منځلو او نوروزی میلو پاړه څنشتونه هم څوک د تیر په څیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللی دي.
سالهای گذشته په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده، خو نن چې زه د کابل په ښار کې یم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته، رخصتي هم نه ده ورکړل شوې. نن یوه رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانځي. اصلا فکر نه کېږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولی. د کابل اوسیدونکي آزادي او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبي آزادي راډیو ته وویل
نن د نوي کال لومړنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولی، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
نن هم کار کولو ته راوتلی یم، زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم، نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمېر سپینګیری چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسني حالت ته اندېښمن دی، وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل خلک وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تګ پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک نمانځي دوی مخه نه نیسي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د افغانستان ګوخه کړه شوی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت دریزو نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څنګه بدل کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمېر پخواني لوړپوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللی او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی، پر افغان نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د الله له لوري د ورکړل شوي حق تر پښو لاندې کول بللي. ښاغلي غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
نظام تعلیمي کې شو
د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستاني مدرسو د خوش نظام تابع او د په یوه څانګه بدل شوی دی. حاکمې ډلې په خپلو دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د نویمې میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوي وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی دغه شان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډېر دوام نشي کولی. دغه شانې د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلی چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د خونځي څو تنه مسولینو او خونکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې خونځي ته یو مکتوب په سوالو سره د تعلیمي کال د پیل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لړمهاله بللې ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تیرېدو لا هم د نجونو په وړاندې خونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور هم شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. تفصیل به در ورکړي.
د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او په عاجلو حالاتو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. د دغه ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي املا کبیر وایي د یادې ولسوالۍ خلک د مخابراتي خدمتونو د نشتوالي له امله لګونو ستونزو سره مخ دي.
دا د اوس د نسل د پاره خونو ټلیفون مهم شی دی. په هر ساحه کې باید چې دوی خدیب شی دی، په بازي کې بیسیم شی دی، په بازي منچکو کې سلام شی دی، روشن شی دی. نو دا اوس موږ د ضرورت لپاره دلته ته کمزوري دی خدیب ز کلر دی چې نوري خدیب شی دی برابر ټلیفون یې بعد سم ضرورت بیا راپشي، ضرورت او مشکلات بیا اسانه شي، ضرورت بیا راپشي.
په ورته وخت کې کندهار ښار ته نږدې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت څخه شکایت کوي. له دې جملې د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباقي وایي په ولسوالۍ کې شبکې فعال دي خو خدمات یې معیاري نه دي.
کار یې دا رقم دی چې ټلیفونان وکي بله بس د یو غږ وروړي د بل د نه راوړي، کله کله داسې پېښه سي بل پکښې جارسي هغه خبرې وسړي تکي هغه ته بل یو ته رنګ وهلي هغه خبرې د بل یو پکښې راسي او خدي چې دي خدي کله بس وکي د یو غږ وروړي د بل غږ راوړي نه غوښتنه مو دغه ده چې ټلیفونونه هلته چې د لرخ سوله چې په مکمله توګه کار وکړي.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د مخابراتو ریاست مسؤلان وایي د ټولو ولسوالیو مرکزونه د کندهار ښار سره د مخابراتي شبکو له لارې وصل سوي. د مخابراتو سرپرست رئیس ملا نورالله نوري وایي یوازې د کندهار ګستان ولسوالي د مخابراتي شبکې له پوښښ څخه پاته وه چې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې هم څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ او د کندهار له ښار سره وصل سوه.
اوس الحمدلله دا لومړی ځل دی چې د کندهار ټولې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شولې او دا رقم لکه ته چې وویل ریګستان ته چې موږ تللي وو د اخري ولسوالۍ وچ پاته وه د مخابراتي خدماتو څخه هغه هم الحمدلله وصل شوله. اوس داسې ولسوالۍ نشته چې د هغې مرکز دې وصل نه وي د مرکز سره. انشاءالله کوشش کوو موږ د دغه شبکو والا سره په تماس کې یو د هغو په کوشش سره انشاءالله موږ وکولای شو چې هغه لیر پرتو سیمو ته هم ځان ورسوو انشاءالله قبل.
د کندهار په 19 ولسوالیو کې دا مهال د مخابراتي شبکو خدمات شته چې د ډیرو ولسوالیو یوازې مرکزونه له ښار سره وصل دي او همدارنګه د دوو ولسوالیو اوسیدونکي لا هم انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې د بوټ ګنډلو یو شمېر کسبکاران د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
کندوز کې د بوټونو او چپلویو ګنډلو یو شمېر کسبګران وایي په وروستیو کې په هیواد کې د بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو او د بیکاری کچه لوړه شوې او لامل یې د دوی د پیرودونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی ده. عبدالمالک چې په کندوز ښار کې د بوټونو او چپلویو ګنډلو وړه کارخونه لري هغه وایي دوه کاله مخکې له ده سره په دې تولیدي کارخونه کې 12 نفرو کار کوو خو د اقتصادي ستونزو له امله دغه شمېر څلور نفرو ته راټیټ کړی ده.
کاروبار لپاره دغه ده چې اوس وطني اوس دونه خلک نه خوښوي پوه سلی مواد قیمت راځي موږ ته قیمت تمامېږي چې نفر ته یې ورکوو ورور دغه 200 یا 1500 هغه په 300 نه راکوي. هغه بل حکومت کې خو یو څه پیسې درلودلې خلکو شی اخیستی سو اوس خو بېخي اخلیم نه اوس بیا کوو وایي یو جوړه لا نه خرڅیږي.
15 کلن محمد ادریس چې له 15 کالو راهیسې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د روزګار څرخ د بوټ ګنډلو له لارې چلوي دی هم لورته ستونزې شکایت کوي.
خو پخوانی دولت چې وو هلته پیسې ډېرې وې کارونه ښه وو هغه وخت خرید و فروش هم ډیره وسه ده کم ده خرید و فروش هم نسته دونه خلق هم نسته نیمه تلی مهاجر سوی ده بازاری سی مونگا لار سوال تا مو خویوزه ده مونگا مال جوڑه مونگا باید رشتو که دلتا مونگ سر کمک باید دیره که
ده بودگندولو دیوی کارخونه کارکون که سباون آزادوی رو دیتا با بایل چه پدی ورستوی که دیوما مواد و نرخ لوڑ شوی اول عملی دیدوی کاروبار تکنه شوی ده
سابق کس خریدار زیاد بخاطر که دو دولت کس کلگی وظیفه دار
پخوا زموگ پیریدون کی زیادو زکا زیاد شمیر خلکو پا دولتی و غیر دولتی دارو که کار کهو خو اوس بیکاری اقتصادی ستونزی او ترڅنګی له بهرنی و هیوادونو څخه د بوټونو او سپلای واردول تا درې هغه لاملونه دي چې زموږ پر تولیداتو یې ناوړه اغیزه کړې ده
د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي تر څو نور پانګوال هم په کور دننه پانګونه وکړي او له امله به یې بېکاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي د نمړی ولایت یو اوسیدونکي ضیاء الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
هر وخت موږ همدې خپل وطني مال نه استفاده کوو خپل وطني مال دا ډېر باکیفیته دی او ډېر مقاومت لري او چینایي مال مغه یو میاشت به هم نه کوي بس کېږي او قیمت هم دی دا په ارزانه بیه وښه مال دی دولت نه دا غواړو چې هغه بند کړي او د دې حمایه وکړي او دې ته رشد ورکړي چې موږ خپل وطني مال نه استفاده وکړو
خو سره له ډیرو هڅو نه توانېدلو چې په دې اړه د کندوز د صنعت او سوداګرۍ د ادارې د چارواکو نظر هم واخلو دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې کسبګران د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي بلکې له دې وړاندې هم د یاد ولایت یو شمېر کسبګرانو ویلي وو چې د مالیې لوړوالی اقتصادي ستونزې او بیکاری هغه لاملونه دي چې د دوی کار او فعالیت یې د سقوط له ګواښ سره مخ کړی دی
په انستاګرام کې آزادی رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس به اروزګان ته ورشو د اروزګان د خاص اروزګان او ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو ولسوالیو کې د پرمختیایي پروژو او کار غوښتنه کوي تفصیل په دې راپور کې
د اروزګان ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو د شونځي د بیا فعالېدو او روغتیایي خدماتو د ښه کېدو غوښتنه کوي دی وایي اوس په خپلو ولسوالیو کې د ژوند له ګڼو اسانتیاو بې برخې دي چې د دوی پر ژوند یې خورا منفي اغېزې کړې دي محمد خان د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو هغه ستونزو یادونه وکړه کوم چې دی ورسره لاس او ګریوان دي
خاص روزګان ولسوالۍ په بازار کې چې د صرافۍ ډېرې کمې دي صرافۍ نشته صرافان هم هغه صرافان دي چې یو دوه دوکانداران افغانۍ لري هغه ضرور په 4000 غواړي بعض زموږ شبکې ډېرې کمزورې دي چې زنګ وهي هغه زنګ یو زنګ په بسته ست کې ته نسې ملاولی هغه نفر بعد دا شبکې سم سې یوه کوچنۍ خاده ده پر هغه باندې ډېر راشي
عصمت الله خان د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دي دی وایي د یادې ولسوالۍ په ټول بازار کې د اوبو یو څا شتون لري چې خلک په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي څو اوبه ترې راواخلي
اوبه خو نو اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کېږي خاص مرکز بازار کې نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي خو چې بازار اوبه په حاله شي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي
خاص اروزګان ولسوالۍ د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار څخه په کابو 100 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده څو میاشتې وړاندې له ترینکوټ څخه پر غځېدلې لارې یادې ولسوالۍ ته ډېر لستنو د سیلابونو او د لارې د خرابوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ نکی بولا بیا د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي او دی هم په خپل ولسوالۍ کې د ورته ستونزې یادونه کوي خدای لوی ستونزو ولسوالۍ ته تلونکي لارې یادوي چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي
موږ د سړک د لار سره ډېر مشکل لرو موږ دا راسې د یوه دره تقریبا مخکې درې ساعته لارو د لوی موټر ده اوس ډېره خراب سوې ده او د سیلابونو پراله سره خراب کړل کچکاله سړک د نیمګړی جوړ دی درست نه دی جوړ نو موږ دغه مشکلات لرو
ګیزاب ولسوالۍ ته تلونکې لارې یوه له هغه لارو څخه ده چې هره ورځ امکان شته چې یو موټر چپاسي او خلک ژوند له لاسه ورکړي ځکه دا لاره پر غرونو اوړي او خورا لوړی او ژوري لري. ازادي راډیو د خلکو د غږ د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د ویاندې سان الله حماس سره شریک کړ.
جوالی صاحب ته د مخ کې ګیزاب ولسوالۍ ته شپه ورځنی سفر درلود، له هغې نه مخکې خاص روزګان ته تللی و. دا ولسوالۍ په سفرو کې چې ده انشاءالله نور مینده کې پلانونه لري چې دغه لرې پرتو ولسوالۍ کې ټولو ولسوالۍ ته سفرونه وکړي او خلکو سره نږدې نه وګوري، د خلکو ستونزې واوري. نو ګیزاب کې شپه ورځنی سفر کې زیاتو سیمو څخه لیدنه وکړه او د خلکو ستونزې نږدې نه واورېدې. دغه ستونزو د حل لپاره د ځینې دولتي اداراتو او خیریه بنسټونو موسساتو له استازو سره بیا لیدنه وکړل، دلته ټول راوغوښتل او دغه خلکو ستونزې ټولې د خلکو په مخ کې کېښودې.
اروزګان ولایت شپږ ولسوالۍ لري چې یوازې چوري او جراوت ولسوالۍ ته تلونکي لارې کیر سوي او یا هم د کیر چارې روانې دي، او پاتې نورو ټولو ولسوالۍ ته تلونکي لارې په غرونو اوښتې چې خورا لوړې او ژورې لري او هره ورځ د مرګ ژوبلو خبرونه ترې راپورته کیږي.
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادي رادیو اونیس بحث 25 دقیقې اونیس بحث لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 1402 کال په لیدو سره خونیز بهیر هم پیل کړ، خو خونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه د ټولو نجونو پر مخ. د وزارت نن په یوې خبرې کړي لمې کې د باکیفیت عدالانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو جوړول خبره کړې دي او ویلي دي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړي او د خوښۍ او سوله ییز نوي کال هیلې کړي. د ویسټ نن په خپل ټوټر پاڼه کې ویلي چې افغانان تیر کال له ډېرو ستونزو سره تیر کړی دي. هغه زیاته کړې ده چې موږ له دوی سره ولاړ یو او د ښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. هغه ویلي چې هیله من ده په دې کال کې د طالبان حکومت افغان خود اونجونو ته اجازه ورکړي چې کارونه او خوانځي وته استنی شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف یو په مارچ میاشت کې د مالی سرچینې او د نشوال له کبله دې تړ شوي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو ټویټ کې ویلي دي که نوې مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیونه وګړي له مرستو برخمن نه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 3 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه تحریک انصاف ګوند لسګونو غړي په تروستي کړنو داړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګ مرستیاله پتروشا ګاس مندن په بیان کې وویل په پاکستان کې د پوزیسیون د معترضینو په وړاندې له حده زیات د تروریزم ضد مبهم مقرراتو څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فیمو کشیدا به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون داسې تصویر خپره کړي چې ښیي په کې کشیدا د پولن له سرحدي ښار څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي.
دوه خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړۍ ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنې تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیې کردان هم ورته له شور او زوږه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او استرو له مخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کېښود. په افغانستان کې یو شمېر دیني علما بیا د دغې ورځې لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي. له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت رسیدي؟
ډیره زیاته مننه لیدین صاحب تاسو ته د میلمنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کیږي. په دې لاس کې خبرات مو ترجمه کړې کړي وي. لستن تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په دې سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په بر کې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تاسو کوي چې دغه تاریخي ارزښت یې که د میلان نه پخوا واوري نو د دې داسې لیکلي آثار نه شته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی همدغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهان الجمهوری څخه و د دې بنسټګر بولي. البته خو ځینې بیا د هخامنشاني شاهان او کوروشکبیس د دې بنسټګر د هر لحاظ تاریخي مخینه یې تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لوس نه او یو څو کاله یا زر کاله شاوخوا خال میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د دې احساس مونږ تاسو په سینا کولای شو دغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته چې هغوی یې جمشید لومړی هغه واکمن وخت د آریایي واکمنۍ یې بنسټګر بولي. البته یاداروسته کې هم نوی امپراتوري چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي، په مختلفو دودونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هېوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان کې هېوادونو کې دغه په یوه ورځ کې یهودیز هغه کم وخت باندې لمانځل کېږي، لکه یوه ورځ لمانځل کېږي. ولې په ځینو هېوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هېوادونو کې ګډه لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې یې لمانځي. د دوی دلته په دې هېوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ نه او د لومړۍ ورځ لمانځل کېږي، ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده لري او کلونو کلونو کورنۍ ټولنې حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي. البته د دولتونو د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت وي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښۍ کوي، یا د کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال یې ریخه یا د لمانځل ریخه یې عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم لږ پخوا راځي زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه دته راځي په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دیګدانونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول هغه ده کې هغه دیني او مذهبي اړخ لري. ولې له هغه نه وروسته په د نورو شاهي دورو کې بیا هغه دیني اړخ نه لري، یوازې هغه د کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت صاحب تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوی ده او ویل کیږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث ول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
موږ چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې په دیني مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لیږي چې دا وایي چې دا د تشپرستان یا همدا ملیسیان چې دوی ورته وایي د دو دیني رسم ده او دې ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې که څه هم دلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او په ایران کې مثلا د سامانیانو د دورې دا ډېر دوی هغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د پلیسیانو ته ورکوي.
بله، کور مو ودان سلامت. او سې همت سه ورسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دنیا خه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري، اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
یوازې په دې دوره کې نه، تاریخي ورځ د اسلامي امارات د دورې ته هم بازار وکړي، په هغې دوره کې دوی دغه مراسمو ته اجازه نه ورکوله. حتی له هغو نه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروي اتحاد پلاو نظام منځته راغی، هغه هم د دې مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاطرانې په هغه وخت کې دلته لمانځه تللی و. فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هره ټولنه کې تېري څه دا د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي نه پوهېږي چې دا تاسیس شوي دي. تجربې کېږي ځینې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي. نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس وي چې هره موږ نه احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دینی علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زموږ فرهنګي ارزښتونه نه دي پښو لاندې شوي، زموږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې معنی کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی ډېر شي په دې برخه کې، مسئولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورڅي کلتور، که کلتور اول ورڅي دین، نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه سلامات اوسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیز میلې نیسي، ځینې المنځنې مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وای چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسم و، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای سوچ په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي اړخونو نه یا له مذهبي زوایاو نه لري؟
ډېر ښه شتم اشاره وکړه جناب لیدونکی. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایطو د ټولنې اړتیاو غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راسي. زما ښه په یاد دي موږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول که نه، نو د دلته د غوایي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوایي راوستل او په هغه باندې به یې کولبې کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره آماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي، یا لاشی جنبه اونجا تکی پچیو تردار کم مذهبی سونده را من سکوی دادی پرزایی دست دیو که چی خلق سنگ و کایشی دنیالوی که خودلو تا نرشی تشویر سی دادی پرزایی چه مثلا یو دلتا مبارکی ورکی که چه قد که مذهبی سونده را من سکیگی دادی پرزایی دی خلق دیتا تشویر چی که سنگ محیط پاک که یا عمومی اشار دیو که چطوریال پاکی دادی پرزایی مثلا سوگ یا دادی کورو تلاشی دادی مبارکی لپارا و حالتا رایدی مشفی تیری کی دادی کن دادی لپارا دیو انگونی کامپای نوشی چطن دخل محیط صفاقو او سنگا دی راتمن که لپارا مامست مویلی چه پلان دیوار نوکو
بل
دادی شوی چی هم بلا فرحان زران دیو تبرتی او هم دادی چه تغییر لاشی چی مونگا اگه مذهبی اخ متضرر نشی معمولا فرهنگی ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي مثلا زه مثال وایم مشروعانو ته احترام دا هم دینی ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري نو دې کې ټول سره یو دي چې څومره نو یې چې هغه د دینی اړخم یو هغه له فرهنګي اړخم د دې چې د مشران د احترام نه کیږي ولې دې دې څه مسائل دي چې د سره د کلتور او د دې د دین یا د دینی ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي لکه د نوروز د جشن په منځ کې نو فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي هغه کارونه چې مثلا هغه کې دینی ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید دیواز شي ځکه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغې کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د
ډیره ډیره مننه همت صاحب سلامت اوسې باید یادونه وکم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بخت دی ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی په دې اړه راپور اورو بیرته بحث ته راستنیږو ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي نوموړی وایي
اکثرا کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي د مهم نه خوند اخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربله تلل بیروبار به زښته ډېر و خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي وو زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډېر بیروبار به دلته وو مګر په ډېر خوشینۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي
ګلغونډۍ مشایرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت سئیلی کوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي
دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د ۱۹۹۹ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه راوروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره مونږ ولمانځله، چې په هغې کې مونږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لرو پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو مونږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی، چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی. باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې، تاسو په هلارو هم خبرې وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندی وساتل شي. راځئ اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته وایئ. تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوئ؟ آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وې که نه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟
من په کابل کې اوسو. په کابل کې د بازارونو باندې کو خصوصا په دې کې نظام په وخت کې د میوي او وچې میوي او تازه میوي د دې بازار تر اغلي وي او خلکو ګڼه ګڼه ځم په زیات او د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یو دوه هفتې مخکې کله به چې مونږ بازار ته راغلو دلې هفت میوې جوړې شوې وي او هر ځای کې به بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې مونږ په بازار کې ګرځو تقریبا دغه ګڼه ګڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې بلته دلته مشهور وو پخوا د سمنک میله به وه تاریخی نظر البته اکثر از ځوانان سره او ځوانان چې د لوست سطح ټیټ او نالوست وو هغه سره داسې یو نظر و چې که چېرې ستاسو د کار په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو د ټول کال بیا خوشحاله وي، خدای مو کړه خوږ جیګر او خفه وي ټول کال به بیا حماس وي. نو خلک به کوه هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوښي ورمانځي. ولې دغه شیان اوس نه لیدل کېږي
ډیره ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیاو له کبله یې ونس کولی چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو پلوی او بخون کې خدای سپارو.
هر لوري ملکول گلزار بیا لکو مرا پیدا شدا بہار چپا ہر لوری ملکول گلزار دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگتا دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگتا ولسرلالا دلا پکی اوسار ولسرلالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملکل گلزار